وخت د افغانستان په وخت اته بجې شوې. په پیل کې هم لاند خبرونه. طالبانو د افغانستان پر خاوره د پاکستانی پوځ حمله ظالمانه عمل بلل یا ویلي دي چې د داسې پیښو د مخنیوي په خاطر له پاکستانی لوري سره له سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو خبرې کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تیره شپه رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې افغانانو له خپل وطن د دفاع امتحان ورکړی او باید مجبور نشي چې بیا اقدام وکړي. مجاهد ویلي جنگ د هیچا په ګټه نه دی او په سیمه کې د بې ثباتۍ سبب کېدلی شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ د افغانستان پر خاوره د پاکستان هوایي حملې په کلکه وغندلې. دغه استازولۍ بیګانه وخته په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستان هوایي حملې د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان پر ختیځ د پاکستان راکټي حملې روانې وې چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې او بې ځای کېدو سبب شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکیانو د مرګ ژوبلې په راپورونو اندېښنه ښودلې. دغه سازمان تیره شپه په خپل ټویټر کې لیکلی دي دغه مرګ ژوبله په خوست او کونړ کې د هوایي حملو له کبله خلکو ته اوښتې ده. یوناما لیکلي چې ملکیان باید هیڅکله په نښه نه شي. راپورونه وایي د پاکستان جیټ الوتکو د شنبې سهار وختي په کونړ او خوست کې پر ځینو سیمو بمباري کړې ده چې تر 15 زیات کسان یې وژلي دي. د یمن حوثي اغیانو د امریکا متحده ایالاتونو پر رهبرۍ د یوې ځانګړې ضربتي ډلې په جوړېدو انتقاد وکړ. دا ځانګړې ضربتي ډله په سره سمندرګي کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي اغیانو تر یو لړ حملو وروسته جوړه شوه چې د اوبو د دغه مهم نړیوال مسیر په اوږدو کې به ګزمې کوي. په یمن کې د حوثي اغیانو ویان محمد عبدالسلام وویل چې په سمندرګي کې د امریکا تازه حکومت د واشنګټن له هغې ادعا سره په ټکر کې دی چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب یې د اوربند ملاتړ اعلان کړی و. عبدالسلام په ټلګرام کې ادعا کړې چې ضربتی ډله یرغل او د یمن محاصره ثابتوي. په یمن کې جګړه په 2014 میلادي کال کې هغه وخت پیل شوه چې د ایران له ملاتړه برخمن حوثي اغیانو د دغه هیواد پلازمینه سنا ونیوله. او د روسیې تاس دولتي اژانس راپور ورکړی چې د روسیې د سمندري ځواکونو قمندان د مسکوا په نوم د روسیې د ډوبې شوې بیړۍ له عملې سره وکتل. د ویلي دغه کسان به خپل خدمت ته دوام ورکوي. په هغه لنډه ویډیو کې چې د روسیې دفاع وزارت خپره کړې امیر البحر نیکولای یومینوف او د نور افسران د شاوخوا سلو لامبو وهونکو په وړاندې ښکاري. د دې کتنې د وخت په اړه څه نه دی ویل شوی. دا مخکنه یو خبرونو ترڅنګ به واوري. په خوست کې سلګونو کسانو د پاکستان د ورستیو هوایی حملو په خبرګون کې لاریون وکړ. په خوست او کونړ کې د پاکستانی پوځیانو د بمباریو په خبرګون کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. خو د چارو شنون کې په دیاړت سوایي
د احضار اړوند چې طالبانو کوم اعلامیه او انځور خپور کړي متاسفانه چې نه دغه ناسته احضار ته ورته ده او نه هم د اعلامیه ژبه د احضار ژبه ده.
او د برېټانیا حکومت وایي هغه کډوال به افریقایي هیواد روانډا ته ولیږي چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي دي. په دې خبرونه کې نور راپورونه او خبرونې هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پر خوست او کونړ د پاکستانی پوځیانو بمباری د افغانستان له ملي حاکمیت سرغړونه وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان یوې کمپاینری هم پر دغو حملو اندېښنه ښودلې ده او دای خواشینونکې پیښه بللې ده. طالبانو بیا پاکستان ته د دغه پیښو د مخنیوي سپارښتنه کړې ده. نور هم په دې راپور کې
پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر خوست او کونړ د پاکستانی پوځیانو پرونی هوایی بمباری بشری ضد جنایت او د افغانستان د ملي حاکمیت سرغړونه بلل لري. حامد کرزی په یو اعلامیه کې د پاکستان پر حکومت رغ کړی چې په سیمه کې د تروریزم د منځوړلو لپاره په خپل پالیسیو کې بدلون راوړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا یو کمپاینری سمیرا حمیدی د حمله ناوړه او مایوسونکې بللې دي. هغه په خپل ټویټر کې لیکلي افغانان چې له کلونو راهیسې کړیږي اوس د خپلو ګاونډیو له لاسه عذاب کالي. سمیرا حمیدی پوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت به خپل دغه عمل څنګه توجیه کوي. د طالبانو حکومت وای د دغه حمله په اعتراض کې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان چې د بهرنیو چارو وزارت ور بلل شوی وو د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له خوا ورته اعتراض وشو. د طالبانو د حکومت یو ویندوی ذبیح الله مجاهد تیر شپه په هغه صوتي کلیپ کې چې رسنیو ته لیږل پاکستان ته یو ډول ګډ څندنه وکړه.
پاکستانی لوری باید په دې باندې پوه شي جګړه که پیل کیږي دا به د چا په ګټم نه وي، دا به د سیمې د بېثباتۍ سبب ګرځي او افغانانو بیا د خپل هیواد د ساتنې په برخه کې امتحان ورکړی دی. افغانان باید مجبور نه سي چې یو اقدام وکړي.
له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د بریتانیا د دولت وزارت د پالیسۍ سلاحکاري شبنم نسیمی پرون پر ټویټر لیکلی له بده مرغه هغه څه چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې پیښیږي د نړۍ لپاره بې ربطه شوي. اوس هره تروریستي ډله او دولت له کوم شفافیت پرته پر یوه هیواد داسې یوه حمله کوي. د پاکستان حکومت د دې راپور تر جوړېدو پورې رسمن عکس العمل نه دی ښولی، خو د پاکستان د ملي اسمبلی غړي محسن داور په خوست کې شوې حمله وغندله.
د بمباریو او د غې لړۍ ټول افغانستان ویجاړ کړی چې لایې ټپونه رغېدلی نه دي چې اوس بیا ورباندې د بمباریو دا لړۍ پیل شوه. دا سخت د خواشنۍ وړ خبره ده، باید بشپړه څېړنه یې وشي. چا چې امر کړی باید په وړاندې اقدام وشي. که څه هم ماته معلومه ده چې دا کار به ونه شي، خو بیا هم دلته خپل احتجاج څرګندوو.
د خوست پخوانی والی حلیم فدایی بیا په خپل ټویټر کې ادعا کړې چې د خوست په ځینو سیمو کې د پاکستانی ځواکونو تر بمباری وروسته د طالبانو پر خلاف جګړه هم شوې او دوه طالبان ټپیان شوي دي، خو طالبانو دا ادعا تایید کړې نه ده.
و موردل چې په کور دننه او بهر د افغانستان په خوره د پاکستانی پوځیانو بمباری غندل شوې ده. په دې لړ کې پرون په خوست ولایت کې سلګونو کسانو د پاکستان د ورستیو هوایي حملو په خبرګون کې لاریون وکړ. په دې اړه راپور د اعتراض کوونکو په غوږونو پیلېږي.
د خوست په سپیره ولسوالۍ کې پرون شنبه د پاکستان د هوایي بریدونو پر خلاف په سلګونو کسان په لاریون راووتل. دوی چې د پاکستان پر خلاف شعارونه ورکول، د خوست تر څنګ د کونړ پر ځینو سیمو د پاکستان د پوځ د جټ الوتکو پرونی حمله وغندلې. پرونی کې ویل سوي چې بمباری د شنبې پیښلمی مهال د سپیری ولسوالۍ پر څو کلیو سوي چې تر 15 ډیر کسانې په نتیجه کې وژل سوي دي. په دغه ځای کې تر ډیره هغه کورنۍ میشت دي چې له وزیرستانونو د جګړو له کبله کډه سوي او زیاته مرګ ژوبله هم دغو کسانو ته اوښتې ده. پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی پرون په یو اعلامیه کې دغه حمله غندلې دي. په خپل د پاکستان حکومت د دې راپور تر جوړېدو پورې د دغو پیښو په اړه رسمن تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې کلونه کلونه د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سیمو راکټي حملې روانې وې چې د تېر حکومت له خبرداریو سره سره یې لړۍ ونه درېده. د پاکستان ځینو چارواکو له کلونو راهیسې تور پورې کړی چې پاکستانی طالبان د افغانستان په ختیځو سیمو کې مرکزونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې خپلې حملې تنظیموي. هغه تور چې د افغانستان چارواکو په وار وار رد کړی دی. پاکستان پر کونړ او خوست ولایتونو په داسې حال کې هوایي حملې کوي چې په پاکستان کې دننه پر پاکستانی پوځیانو حملې زیاتې سوي او د ځینو حملو مسؤلیت د پاکستانی طالبانو غورځنګ یا ټي ټي پی منلی دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ او پر خوست او کونړ د بریدونو د غندلو ترڅنګ یې له سفیر څخه د دې بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. زموږ همکار په اسلام آباد کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات زرداش شم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی دی چې ځینو کسانو د پاکستان د سفیر د احضارولو پر بڼې اعتراض کړی، د دوی نظر څه دی؟ ښاغلی شمس وایي
د احزار اړوند چې طالبانو کوم اعلامیا ونزور خپور کړي، متاسفانه چې نه دغه ناسته احزار ته ورته ده او نه هم د اعلامیې ژبه د احزار ژبه ده. اول خو هیڅ لازمه نه و چې وزیر د احزار په دغه مجلس کې ناست وي.
که څه هم د طالبانو یو ویاند وروسته توندې څرګندونې وکړي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې لاهن ډیر نرم ښکاري. ستاسو نظر څه دی چې دوی باید کومو ټکو ته اشاره کولای په اعلامیه کې؟
عموما چې کله یو هیواد خپل ژور خفګان او ژوره اندېښنه مقابل لوري سره شریکوي، د هغې اصول دا دي چې د هغې د ژورتیا اندازه د دې نه کیږي چې څومره د ټیټې کچې مامور باید مقابل سفیر احضار کړي. هغه یا د یاغه برخی رئیسی یا حتی د هغه ډیسک مسولی، خو دلته وزیر او بیا حتی نور خلک مزان سره کینولی په دې مجلس کې. بل په ډیپلوماسۍ کې د دغه سیمه موضوعاتو اړوند اعلامیه او بیا کوم یاداش مقابل لوري ته سپارل کیږي، د هغې ژبه او کلمات خپل ځانګړی پیغام او مفهوم لري چې د کوربا هیواد د خفګان او د تشویش ژورتیا پکې څرګندېږي.
کوم ټکي باید په پام کې نیول سوی وای یا کوم نزاکتونه؟
دلته طالبانو یوازې د غبرید غندلې دي او د بیا نه تکرار غوښتنه کړي، په داسې حال کې چې پاکستان یو وړخته د بشر ضد جنایت ترسره کړی او ګڼ شمیر بېګنا افغانان یې وژلي، بل اړخته د افغانستان خاورې ته تر ډیره دننه راغلي دي او د هیواد ځمکني بشپړتیا یې باندې تجاوز کړی دی. په دې اعلامیه کې یوازې اخره کې دې ته اشاره شوې ده چې ممکن هغه کړی چې د طالبانو او د پاکستان په نږدېوالي باندې خفه دي هغوی به د دینه ناوړه استفاده وکړي، خو موږ ولیدل چې په خوست کې عام افغانان په ګڼ شمیر کې راووتل او د پاکستان مرداباد نارې ورکړې او د پاکستان دغه بریدي وغندو.
پاکستان ولی خاموشي خپل کړی ده او زیات وخت ډیر ژر په دې باب څرګندونی ډیر ژر
پاکستان لډیرو کلونو راځي په دې بهانه چې ګنې افغانستان کې خپل وسلوال مخالفین په نخه کوي راکټي بریدونه تر سره کول، مګر د خوست برید کاملا مختلف دی. د خوز برید بے سابقه دی، د دې تلفات بے سابقه دی. پاکستان دلته د بشر ضد جنایت تر سره کړی دی، ګڼ شمیر بے ګنا افغانان شهیدان کړی دي. بل دا دی چې دغه پیخه د ډیورنډ کرخې ته نږدې کم ساحه کې نه ده شوې، دا د افغانستان د حریم ډیر داخل ته د دې جټ الوتکې راغلي دي، د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا باندې تجاوز کړی دی. دلته پاکستان پوهیږي چې دا ډیر غټ یو اقدام کړی دی او یو د بشری جنایت ترڅنګ د افغانستان په خاوره باندې تجاوز کړی دی. متاسفانه متاسفانه چې د طالبانو کم غبرګون ته چې منګورو ډیر پس غبرګون دی، دا غینه د ولس غبرګون لا ډیر قوي و. منګو کتل چې په خوست کې افغانان راووتل د غبریدي وغندو او دغه سلسله به جاری، داسې معلومیږي چې د طالبانو د پاره دا یو غټ امتحان دی چې آیا دوی د پاکستان سره دریږي او که د خپل ولس سره دریږي.
په پاکستان کې دننه هم وخت نه وخت د امریکا د بی پیلوټ الوتکو او نورو طیارو لخوا حمله سوي دي. پاکستان به هغه وخت څه اقدامات کول؟
په 2011 کې کله چې امریکایي طیارو د مومندو په سلاله سیمه کې په پاکستانی پوسټو باندې بریدو کو او خوښه 15 پاکستانی عسکر ووژل، پاکستان دغه موضوع ډیر جدي وګڼله، په امریکایانو باندې لارې بندې کړې او همداراز د شمسی قرارګا په نوم باندې چې پاکستان امریکایانو ته ورکړې و یو نظامی قرارګا و، هغه په بندکړه او په نړیواله سطح یو غبرګونو خود او د امریکا سره اړیکې موتړلې. دلته دغه موضوع چې د خوست دا د اغینه زیاته مهمه ده او کم نه ده. پاکستان هم د افغانستان ارضی تمامیت باندې تجاوز کړی دی او هم د بشر ضد جنایت ترسره کړی دی.
زرداشت شمسو چې د پاکستانی پوځیانو د بمباریو په خبرګون کې په کابل کې د پاکستان د سفیر د احضارولو په اړه وغږید.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د بریتانیا حکومت وایي هغه کډوال به افریقایي هیواد روانډا ته ولیږي چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي دي. د بریتانیا حکومت تازه په دیاړه د روانډا له حکومت سره یو تړون هم لاسلیک کړی دی. د بریتانیا د حکومت دې پریکړې کډوال سخت اندېښمن کړي او د بریتانیا له حکومت څخه یې غوښتي چې دوی د روانډا ته نه لیږي. نور جزئیات د اسمت ساروان په راپور کې.
د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر پریټی پیټل د تیرې پنځشنبه په ورځ په رواندا کې په دې اړه د دغه هیواد له چارواکو سره یو موافقه لاسلیک کړه. د موافقې د نورو ترڅنګ ګڼ هغه افغان پناه غوښتونکي سخت اندېښمن کړي چې په وروستیو کې بریتانیا ته تللي یا یې د پناه غوښتنې لا منل شوي نه دي. د روټرز خبری اژانس پر اساس د بریتانیا د کابینې یو وزیر ویلي چې د بوریس جانسن حکومت هڅه کوي چې هغه نارینه او مجردان چې په غیر قانوني ډول بریتانیا ته پناه وړي رواندا ته ولي شي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری یو مرستیال جیلیان ټریکس د بریتانیا د حکومت له لوري د وړاندې شوې طرحې په خبرګون کې وویل د کمشنری د کډوالو د وضعیت د چیرلو لپاره یو بل بهرني هیواد ته د لوړنۍ چیرونو سپارل په کلکه غندي.
رواندا د افریقا په ختیځ کې د یوګاندا، تانزانیا، بوروندی او کانګو جمهوریت ترمنځ پروت هیواد دی. د بریتانیا حکومت په ځلونو په دغه افریقایي هیواد کې د بشري حقوقو پر سرغړونو نیوکې کړې دي. په بریتانیا کې یو شمېر کډوالو افغانانو د دغه هیواد له ګارډین ورځپاڼې سره په خبرو کې د بریتانیا د حکومت د پریکړه نامنصفانه بللې او غوښتنه کړې چې هغوی رواندا ته ونه لیشي. که څه هم تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې بریتانیا به چې په وروستیو کې زرګونه اوکراینیان هم ورغلي او د لسګونو زرو عراقي او سوري کډوالو کوربه دی، افغانان هم رواندا ته ولیږي او کنه. تیر کال څه باندې 28 زره کډوال له نورو اروپایي هیوادونو څخه بریتانیا ته لاړل.
ازادي رادیو ته غوږی است. د جرمنی یالمان د عدلی وزیر وایي د نړیوالو قوانینو لمخې اوکراین ته د جرمنی لخوا د درنو وسلو ورکول جواز لري. پر اوکراین د روسیې غل د فبروري میاشتې په 23مه پیل شو چې لا هم دوام لري. د خبرونې په دې برخه کې زو زموږ له همکار اسمت ساروان څخه اورو.
د شمالي کوریا دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد زرګونه وګړو د شمالي کوریا د بنسټګر کیمل سونګ د زیګورځي یو سلو لسمه کلیزول منځله. کیمل سونګ د منځوي شوي هیواد شمالي کوریا د اوسني رهبر کیم جونګ اون نیکه دی چې په یاد یې دغه مراسم په پلازمینه پیونګیانګ کې جوړ شوی وو. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون هم په دې ملکی مراسمو کې برخه اخیستې وه، خو د تیر په څیر په دې کمونست پلوه هیواد کې پوځي تجهیزات نندارې ته وړاندې نشول او پریډ هم نو ترتیب شوی. د اپریل 15مه په شمالي کوریا کې د لمر د ورځې په نوم پیژندل کیږي چې دغه هیواد د وفات شوی بنسټګر کیمل سونګ زیګوراز ده. بلخوا د جنوبي کوریا او د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکو ویلي دوی اټکل کړی و چې په دې ورځ به پوځي پریډ جوړ او احتمالا د اټومي توغندیو ازموینې وشي. د شمالي کوریا د دولتي رسنیو د راپورونو لمخې په دې مراسمو کې ملکی پریډ، نڅاوي او اورلوبي شامل وي. په دغه راپورونو کې د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون د وینا یا هم نظر څرګندولو په اړه څه نه دی ویل شوی. په وروستیو یونیو کې په پیونګیانګ کې د لوی پوځي پریډ د چمتووالي عکسونه خپرېدل، خو کارپوهان وایي اوس ممکن پوځي پریډ د اپریل پر 15مه چې د دې هیواد د پوځ د تاسیس کلیزه ده جوړ شي. د کیمل سونګ کورنۍ په 1948 میلادي کال کې د شمالي کوریا له تاسیس راهیسې پر دې هیواد واکمني کوي.
د شمالي کوریا د بنسټګر کیم یل سونګ د یو سل لسمې زیګورځي راپور مول احمد تکل څخه خبرېد. د خبرونې په پاتې برخه کې زموږ له همکار اسمت ساروان سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونې په دوام کې زه اسمت ساروان در سره يم. سلامونه میو منی. په دې برخه کې د کندو د ستونزو او د غرس د وچکالۍ لکبل د مالدارو او بزګرو شکایت در اورو. یوشمیر مالدار او بزګر وایي سشکالې د وچکالۍ له عمل له خپلو کاروندو ښه حاصلات نه دی اخیستي. د بلې خواله طبي پیښو سره د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي په افغانستان کې د وچکالۍ د کنټرولولو لپاره له ځینو ادارو سره په همغږي بیلابیل پروګرامونه پلان کړی دي. جزئیات په دې راپور کې.
15 کلن عبد الله په بغلان کې کاروند کړی. هغه سکال غنم کرلی خو وچکالۍ نه دی پریښی چې خپل کاروندې ښه حاصلات واخلي.
غنم وکړل مو وکړل خو د وچکالۍ لامل اوس وزیدل د سری بای هم ډیر لوړه ده.
عبد الله د خپل لسکسي کورنۍ اړتیاوي له هم دې کروندې پوره کوي. عبد الله د بغلان د کرنې او بلګون او مالداري ریاست څخه واړی چې کروندګرو ته اصلاح شوی تخمونه ورکړي او تر خوایدو بخوار لپاره مناسب سیستم جوړ کړي. په سرلې بیا د کندهار په خوګیانو یو ولسوالۍ کې په مالداري بوخته وایي د وچکالۍ لامل حیوانات مړ شول، سکه کوم واخې چې ورته غخت کړي وو زرغون نشول او تر خوای ور شوګان هم سکل شنی شوی نه دي.
شدید انسانان نو ډېر وضعیت خراب دی. ام تیر حکومت کې هم اوسنی نظام کې هیڅ موږ سره نه دي کړی، هیڅ کومک یې نه دی کړی. د وچکالۍ په اړه کې
د طالبانو د حکومت د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت د دې اندېښنو په اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. خو طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان محمد نسیم حقانی بیا ازادي راډیو ته وویل
برنامههای مختلف در هماهنگی
د نورو اړوندو ادارو سره په ګډه د وچکالۍ د مهارولو لپاره بیلابیل پروګرامونه لرو. د بیلګې په توګه هغه سیمو سره مرسته چې وچکالۍ ځپلي، ملي پلان هم جوړ شوی او هڅه کیږي چې پاکو اوبو ته د خلکو د لاسرسي او ترڅنګ حیواناتو ته د واښو د ورکړې زمینه برابر شي څو تر یو حد مرسته وشي.
حقانی زیاتوي د کاروانګرو لپاره هم د بودیجې په نظر کې نیولو سره واړه او لوی پروګرامونه شته چې ژر به عملي شي. په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه بیلابیلو نړیوالو بنسټونو هم اندېښنه ښودلې. موده وړاندې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نږدې 1 میلیونه هغو بزګرانو او مالدارانو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې وچکالۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو سازمان هم په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې افغان کروندګرو او مالدارانو سره د ژغورنې په پار مرستو ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر 900 او 15000 نوي مندل شي.
په افغانستان کې کونډې شزه د مالی ملاتړ د نه درلودو له عمله لډیرو ستونزو سره مخامخ دي. حتی ځینې د مېرمنې ډوډۍ د لري او وي خپل ماشومان د شپې وښی ویدوي. په افغانستان کې د شزو په کارونو محدودیتونو دا شزه چې د خپل کورنیو سرپرستی ورلغاړي ده ستونزې لا ډېرې کړې دي. د طالبانو سرپرست حکومت وی له کوندو سره به مرسته وکوي خو په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی چې څنګه او څه ډول بلدي مېربنو سره مرسته کوي. په افغانستان کې ورسته شمیرې شي چې په دې هیواد کې له 1500 ډیر کوندې د خوړو او سرپناه د پیدا کولو په خاطر له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نور حال په دې راپور کې
د تیرو شلو کلونو جګړې لډیرو کورنیو قرباني واخیستې او ډیر ماشومان بې پلار کړل. د دې کورنیو مایندو په بیلابیلو ټولنیزو فعالیتونو کې په ګډون سره ثابت کړه چې دوی د خپل اولادونو خسر پرستی کولای شي. خو د طالبانو حاکمیت تر نورو ډیر د کارلرونکو مېرمنو ژوند متاثر کړ، په ځنګړې توګه د هغو کوندو مېرمنو چې د کورنۍ سرپرستی دي. دا د درش کلنه مېرمنه چې نه غواړي هویت ښکاره شي، درې کاله مخکې خاوندې په 14 کې د هرات ښار په حاجی عباس سیمه کې وژل شو. درې ماشومان لري، حکومت دنده نه لري. هغه په تیر حکومت کې د پولیسو په لیکو کې کار کاوه، خو د طالبانو لره تک سره وزګاره شوې ده. هغه له طالبانو غواړي چې خزو ته د کار اجازه ورکړي او ترڅنګ له کوندو سره مرسته وکړي.
گاوندیان مقتدو ډیرا کوي او مرسته را سره کوي، خو اوس مصارف او بې ډیری لوري شوې دي. گاوندیان محمد مرسن لري چې هر وخت له بیوزلو سره مرسته وکړي، خپل په سختۍ ډوډۍ پیدا کوي. سب وکړو په افغانستان کې به صبر کوو، شهیدان او مرګونه دلته ډیر دي.
دا افغانستان شاورم در دوی ملی بود و شرایط شد که طالبا آمد زنده هم مردیش گم شده.
مرزی رحیمی دو ماشومان لري او اوس ایران ته کډواله شوې ده. د مرزی خوان د افغانستان د مخکینی جمهوریت حکومت سرتیری وو چې د حکومت د پرزیدو په ورسته ورځو کې په کاپیسا کې نادرکه شو. هغه اوس خپل خوان په اړه هیڅ معلومات نه لري چې څنګه او چیرته دی. هغه وایي د طالبانو له ویرې ایران ته کډواله شوه، خو هلته هم کار نه لري او حیرانه پاتې ده چې څنګه خپل وږي ماشومان ماړه کړي.
ایران ته راغلو خو دلته هم ښه ژوند نشو کولی. زموږ لپاره ډیره سخته ده، خپل هیڅ کار کولی نشم ځکه دوه واړه ماشومان لرم. یوه مور می ده چې هغه کار ته ځي، هغه هم ډیر ښه کار نه لري. له ډیرو سختیو سره ژوند کوو.
تر دې مخکې د افغانستان د روزنتونونو رئیس فیضان احمد کاکړ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې له 15,000 ډېرې کونډې د خوړو او سرپنا د پیدا کولو په خاطر له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
اسه مونږ تنها په افغانستان کې نږدې 2,500,000 تنه یتیم ماشومان لرو او دې ترڅنګ شاوخوا 15,000,000 تنه کونډې ښځې دي او نږدې 4,000,000 اسه پذیر ماشومان دي.
په مختلفو برخو کې د ښځو د کار منع کول د ښځو ستونزې لا ډېرې کړې دي. لا تو میاشتو تیریدو وروسته هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او بهرنۍ مرستې هم تر ډیره د طالبانو له لارې نه ویشل کیږي. خو د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د نشراتو رئیس محمد یونس صدیقی ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې بېوزله کسانو په ځانګړې توګه کونډو مېرمنو ته مرستې ورسوي، خو واضح نه کړه چې له کومې بودیجې او څه ډول به له کونډو مېرمنو سره مرسته کیږي. په نوي کال کې موږ پلان لرو چې له 100,000 کورنیو سره د مرسته کوونکو سرټونو په همکاري مرستې وکړو چې ښځې هم پکې شاملې دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخ شو او ډېرې بهرنۍ مرستې بندې شوې. د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې افغانان د ژوند په تر ټولو بدو شرایطو کې ژوند کوي چې 20,000,000 وګړي یې مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. همدا ډول د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویل شوي چې 30% افغانان د خوراکي توکو د اخیستلو پیسې نه لري. له دې ټولو ستونزو سره د مرزي په څیر کونډې مېرمنې خپل ژوند تیاره بولي او حیرانې پاتې دي چې د فقر د سیلاب له څپو څنګه ځان تر ساحله ورسوي. دا ښځې یوه غوښتنه لري، ډوډۍ.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
رحمان رحیم، السلام علیکم. دا زده را دې ټول کارکونکو اورېدونکو داخله ده چې ټول برو وي. زه پند دولسم ټولګي زده کوونکي د مارس ټول ورکړو چارواکو څخه دا غواړم چې زموږ مکتبونه دې زموږ مخ خلاص کړي، ځکه په هر نارینه او ښځینه باندې فرض ده. بیا ولې زموږ پر مخ زموږ مکتب باندې موږ له دې حق څخه محروم یو؟ هیله کوم د امارت د ورکړو چارواکو څخه چې زموږ د زده کړې په برخه کې دې نور خنډ نه جوړوي. موږ دې چارواکو څخه غواړو چې زموږ د کانکور ازموینې په اړه دې هم معلومات راکړي، ځکه چې موږ بیا نامعلوم راتلونکي سره مخامخ یو. مننه.
زمنګ جلال آباد مومندره ولسوالۍ نن 15 تاریخ ته چې زه تاسو پیغام پریدم. زمنګ دلته په دې ډاکا کې د سرداري سره په څنګ کې تعمیرات وتوي یو شپږ کور یو، خو یو دوه کسان په دې مخکینی بوجي پیدارانو به خدای ستاسو امرست چې کوم رااله به دیو ته چراله وته ویلې دا کوم غریبانان چې منګ گاونډیانو دې ته ویلې چې ولکه تاسو هم ته وګورئ چې کوم کس حق لري باید هغه ته ریکارډ ولیکل شي کنه. او دې اصل کې د چپلیر دی او د چپلیر نیم په سکاسان او سکاټونه غوله جوړ کړو، او د دې ځګینا چپلیر ته هم د مومندرې ولسوالۍ نه چپلیر ته د غزي مواد او دلته حق کسان چې کم دي هغه نه دي لیکلي. نو د ازادۍ راتو ته هم پیغام پرې خو او زه غواړم چې د امارات اسلامي ته مې دا پیغام ورسي او تاسو په غټه مننه یې وروره چې په دې غټه انکوایري وشي. دلته ډېر سخت بوک سکاټونه چلیږي او ټول هماغه زړه وظیفهداران دي چې کومې مرستې راځي هماغه خلک یې اخلي، او حق دا دی چې دلته غریبانان دې مرستې باید هغو ته ورکړي. مننه. السلام علیکم.
زه محمدین خبر کوم. زه غواړم چې یو پیغام خپور کړم. زه دا غواړم چې د افغانستان یا د نړۍ موسسات دا نارې وایي چې موږ د افغانانو سره دومره مرسته وکړې. قسم په خدای د ببرکانه کې 6,000 کورنۍ دي. قسم خدای دې کړه سړی مازدې چې ما سره مرسته کړي. آیا دا یو بام دو هوا ولې کیږي؟ موږ سره مرسته نه ده سوې. هیڅ رقم نه دی، سرک نه دی، سربان نه دی، مسکین سره نه، غریب سره نه، بل سره نه، بل سره. آیا زه د افغانستان اسلامي امارت نه پوښتنه کوم او سوال کوم او خواهش کوم چې تاسو ولې توجه نه کوئ؟ ولې یو بام دو هوا کوئ؟ ولې د موږ د نیکوچانو غم او فریاد نه اورئ؟ وسلام، خدای په امان.
د افغانستان په وخت ته 13 دقیقې شوې. یو ځل بیا لند خبرونه.
طالبانو د افغانستان پر خوره د پاکستانی پوځ حمله ظالمانه عمل بللی او ویلی دی چې د داسې پیښو د مخنیوي په خاطر له پاکستانی لوري سره له سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو خبرې کوي. مجاهد ویلی هی جګړه د هیچا په ګټه نه ده او په سیمه کې د بې ثباتۍ سبب کیدلی شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ د افغانستان پر خوره د پاکستان هوایی حمله په کلکه غندلې. دغه استازولۍ بیګانه وخته په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان په خوره کې دننه د پاکستان هوایی حملې د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکیانو د مرګ ژوبلې په راپورونو اندېښنه وښوده. دغه سازمان تېره شپه په خپل ټویټر کې لیکلي دي دغه مرګ ژوبله په خوست او کونړ کې د هوایي حملو له کبله خلکو ته اوښتې ده. یوناما لیکلي چې ملکیان باید په نښه نه شي. او د یمن حوثي یاغیانو د امریکا متحده ایالاتونو په رهبرۍ د یوې ځانګړې ضربتي ډلې په جوړېدو انتقاد وکړ. دا ځانګړې ضربتي ډله به په سره سمندر کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو تر یو لړ حملو وروسته جوړه شي چې د اوبو د دغه مهم نړیوال مسیر په اوږدو کې به ګزمې کوي. درنو اوریدونکو اوس هم تر شنه اسمان لاندې پروګرام خپرونه به واورئ چې په ژوندۍ بڼه پرون خپره شوې او نن یې تکرار خپرېږي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. تر دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د موسیقي انځورګری او لیکوالي په شمول د هغو هنرونو په اړه چې د طالبانو له وخت رسیدو سره له جدي خطر سره مخامخ دي په خوندیتوب یا د ودی د دوام پر لارو چارو خبرې کوو. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د کتابونو چاپ ټکنې شوې تر پخوا کم لیکنې خبرې شي. د انزورګری او موسیقي هنرونه له جدي خطر سره مخامخ شوي. سینماګانې بندې دي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ په کابل کې خپل دروازې بندې کړي. له رادیوګانو او تلویزیونونو څخه موسیقي نه خبرې شي او په څو مواردو کې واکمنو وسلوالو د موسیقي هنرمندان توهین کړي او د موسیقي آلي ماتی کړی دی. کتاب خبرون کې وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خلک د پخوا پشان کتابونه نه رانیسي او تبن دوی هم د پخوا پشان کتابونه نه چاپوي. لبلې خوا ډیر لیکوال او هنرمندان د طالبانو له وخت رسیدو وروسته نورو هیوادونو ته کډوال شوي چې له دې کبله په افغانستان کې لوی فرهنګي خلا رامسته شوې ده. د دې تشهید ډکول او د افغاني موسیقي او هنر د یو مخ محو کېدو د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ آیا هغوی چې له هیواده بهر دي په دې برخه کې څه کولای شي؟ زموږ د بحث میلمانه دي لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال، لیکوال او شاعر علمګل سهرا او همدارس لیکوال او شاعر عبدالمالک بیکاسیار. لیوال صاحب، که تاسو په پیل کې په هغو هنرونو خبرې وکړي چې له خطر سره ستاسو په نظر مخامخ دي،
خبره په دې کې ده چې هنرونه د یو هیواد د ملي فرهنګ او د ملي هویت هغه تر ټولو متبارز توکي دي چې یو هیواد خپل ملي هویت او ملي فرهنګ د هغو په اساس نړیوالو ته ورپیژني او همداراز په کور دننه د خلکو د عامه ذوق د خړوبولو لپاره دغه ارزښتونه مطرح دي. په افغانستان کې له بده مرغه تاریخي تجربې ښیي چې په دغه سي ایدئولوژیکو نظامونو کې چې اوس افغانستان ته راغلي دي، ټول تجسمي هنرونه د موسیقي، تیاتر او سینما له یوې خوا او انځورګري او نور هغه هنرونه چې په اصطلاح یو ډول اسلامي نه ګڼل کېږي دا له خطا سره مخامخ دي. او تاسو ولیدل چې په افغانستان کې د تاریخي آثارو د لنګولو نه رانیولې چې د مجسمو د جوړولو او په کار باندې بندیز ولګول شو، د افغانستان د هنرونو د ټولو بنسټونو کې د خوندي نقاشۍ او مجسمو موجودیت ته خطر پیښ دی. حتی په سمبولیک بڼه د کابل پوهنتون د هنرونو د پوهنځي تر مخې چې کومه د مور مجسمه ولاړه وه، په هغه تور څادر وغوړول شو او کېدای شي په راتلونکو اقداماتو کې وړاندې شي. موس په مجموع کې موسیقي، تیاتر چې له بده مرغه پخوا هم چندان په خو وضعیت کې نه و، سینما، انځورګری، اترن او په اصطلاح نڅا په مجموع کې، او ټول هغه هنرونه چې په افغانستان کې مطرح دي، په نړۍ کې مطرح دي، له خطر سره مخامخ کیږي.
ډېر مننه لیوال صاحب. بیکاسیار صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. د طالبانو په تیره دوره کې هم موسیقي او نور هنرونه حتی عکس منو. تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو تیری دورې پر دغو هنرونو څومره منفی اغیز درلود، او که بهر کې هم یو شمیر البته افغانانو بیا هم د موسیقي او هم پنورو برخو کې فعالیت وکړو، د یوغي فعالیت باندې هم کته سره نه واچوي چې څومره اغیزمن وو؟
ډیر مننه سروان صاحب. د کوم هنر په اسلام په افغانستان کې د غزه نه ساسو ما چې د هنر نه بل منځل شي، د دوی د مخې د دبکې دو په سلسله کې د ته چې کار نه کیږي نو خامخه د شاتل ویږي. د منځتلو هنر امکانات په دې نشته دی چې دغه هنرونه چې موږ لرو په افغانستان کې د نړۍ شموله یا سیمه شموله هنرونه دي، مثلا خطاطي که افغانستان کې دب شي، په ایران کې مثلا نور عربو هیوادو کې بزای کې مثلا، یا موسیقي یا همداسې مثلا نور شیان. کنه
بیکاسیار صاحب، مثلا موسیقي که شل کاله تاسو ونه لري، په داخل کې تولید ونه لري، د استا موسیقي ځي بدلی شي، د هندي موسیقي، د غربي موسیقي تر تاثیر لاندې راځي، او د افغاني موسیقي په نامه څه شي نه پاتې کیږي. مثلا
په دې دغه غرمیزه د شل کلو نه کوي، کنه موږ په دې نظر نه یو چې دغه غرمیزه به شل کلو وږدي. کنه خبره په دې کې شوله چې مثلا هغه د غفتیر دل هم چې د طالبانو په دوره کې د پدغه شان بندیز لګیدل او دا واضح خبره ده چې ته یو رزم یو کار نه کوي، د هغه ناوړه اغیز د کار باندې سړی لیدل شي. مګر لمنځه دغه هنرونه لاړل نه. ما ستاسو ورته اشاره وکړه، زموږ هنرمندانو زمونږ په ګاونډي هیوادو کې او همداسې مثلا په اروپا کې، په امریکا کې خپلو مسلکونو ته ادامه ورکړله، د دوی پراتک سره مثلا دا شی لمنځه لاړل نه. حتی
سلامت اوسئ سحر صاحب. ډیر شمیر افغان لیکوال او هنرمندان او حتی د سپورت لوبغاړي له وطنه وتلي دي، جلا وطنه شوي دي. تاسو هم د بیکاسیار صاحب په شان فکر کوئ چې دغه کسان به هنر او ادبیات له هیواد بهر وپالي او وروزي؟
سلامونه سروان صاحب، تاسو ته د رادیو قدرمن اوریدونکو ته محترمه ملمنو لیوال صاحب، بیکاسیار صاحب ته زه خپل هم په دې باور یم، د بیکاسیار صاحب خبرې مې واورېدلې، زه خپل په دې باور یم چې دغه ټول تجسمي هنرونو ته دومره زیان چې ګویا غیر بخیل منځ ته په ویرې موجود دی ممکن نه ده. یو خبره خو دا تاسو ته به تر اوسه خبره کوم، یو خبره خدا دا چې مشهور خبره ده په افغانستان کې چې غواړي چې یو شی عام کې نو بندش دی ولاګو. موږ تیرې دورې شاهدان یو دي طالبانو چې کله بندیز ولاګو په خصوصا په موسیقي باندې. موسیقي سره دي چې عام نه و، کنسرتونه یا دولي پروګرامونه باندې جوړېدل، ولی په کل کې موجود و. ځکه په کابل کې نه، کابل په د ښار کې خلکو موسیقي محفلونه جوړول په ولایتونو کې، او کله چې هغه حالت له منځه لاړ یو دم راوټو کېدل ځوانان، او تاسو ولته چې بیا یې ډېر پرمختګ وکاو. نو اوس هم په بهر کې چې څوک فرهنګیان په مجموع کې، یعنی دغه ټول هنري هنر د برخې کارمندان چې راغلي دي، دا یو ډېر کامل ظرفیت ته چې موجود ده، او په هر برخه کې البته، یعنی لکه تاسو چې وویل، تر سپورت پورې، تر نقاشي پورې، تر موسیقي پورې، تر فلم سازي پورې. یعنی هغه د استاد سرمت مست چې د پرتګال ته، هغه تقریبا د موسیقي انسټیټیوټ چې په کابل کې کار کاوه او ډیر مشهور کار یې کاوه، دا مکمل راغلی ده له هر څه سره. یعنی زه په جریان کې هم چې بیخي هغه کوچني شاګردان هم سره راغلي دی، عین هغه کار چې په کابل کې کاوه دلته دوام ورکړی ده. همداسې نور فرهنګیان، شاعران، لیکوالان او نقاشان، سینماګران، دا چې
بهر تراغلی دی دی یعنی هغه ول شپې خو به تپن دی انتقال ول شپې یو څه د چا خبره ده گنگشت به موجود و تپن ول دغه هوټ راغلی دی چې دی خپل کار ته دوام ورکړي. یعنی
ډیره مننه سحر صاحب. لیوال صاحب بیرته تاسو ته درګرځو. د هنر په برخه کې هم داسې ویل کیږي وایي هنرمند داسې ده لکه کپ چې په اوبو کې وي، یعنی کله خپل چاپیریال لري شي بیا نو هغه سي کار نشي کولای لکه څنګه چې په خپل چاپیریال کې کوي. مخاطب چې نوینو چاته لیکل وکي چاته سندره ووي، که څه هم اوس دنیا متحوله ده نسبت نیویم لسیزی تا، خو تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ چې دغه افغانان چې بهر کې دي دوی خصوصا د لیکوالۍ په برخه کې کوي چې دوی دلته کار کولی شي، هغه سی کار خو به تبه نشي کولی چې په هیواد کې کولی شوی، خو تر څه حده پورې کولی شي. دې ته په پام چې هغه خلک چې مهاجر دي دوی مکلف دي چې په هغه هیوادونو کې چې اوسي دي هغوی ژبه زده کړي، نور کارونه نور مسؤلیتونه هم په غاړه دي.
خبره په دې کې ده چې موږ په دوو بیلو موقعیتونو کې بحث کوو. یو په خپل هغه بومي موقعیت کې د هنرونو او فرهنګ دی چې هغه افغانستان، بل موقعیت د مهاجرت هغه دی موقعیت دی چې هغه هم خپلې ګټې لري هم خپل تاوانونه لري. زه لنډه داسې یو خبره کوم چې په افغانستان کې دننه وضعیت د فرهنګ او هنر بحراني دی. مثلا ځینې ډېر بومي ارزښتونه دي چې هغه په مهاجرت کې یا نه دي مهاجر شوي یا په مهاجرت کې هغه پالل کیږي. مثلا د لوګری موسیقي چې د افغانستان تر ټولو بومي وسیله موسیقي ده او لوی ارزښت دی زموږ د موسیقي، یعنې د افغاني موسیقي نمایندګي کوي. هغې وروستي لوی شخصیتونه هم وفات شول، اما یوه زړه یوه هسته یوه هم په لوګر کې او هم د کابل په خرابات کې چې هغه نور پټه په ودرېده. نور لوګری موسیقي د افغانستان بهر په هماغه ظرافتونو خصوصیتونو چې په افغانستان کې کېدلی شوه وده وکړي په بهر کې وده نه شي کول. ځینې نور همدغه ډول مثلا د بدخشاني موسیقي، د هراتۍ موسیقي، د ځانګړو هغو یو بل مسله رواني مسله ده. ګوري کله چې رالویدونکی نسل دا خو داسې دی چې نسل په نسل انتقال کوي. کله چې رالویدونکی نسل ماشومان فکر کوي چې دا موسیقي حرامه ده بده ده او ډول او سرنه یې په غاړه کې اچوي مخې ورتورۍ او په بازار کې ګرځوي، بیا نو هغه نسل چې هنر سره علاقمند دی کېدای شي وروزل شي د راتلونکي پانګې دپاره، هغه بیا دې ته زړه نه ښه کوي. یعنی په هر صورت په هېواد کې دننه دا شی منقطع کېږي.
بکاسیا صاحب، تاسو د نورو په نسبت زیاته تجربه لري په بهر کې دی اوسېدو، هغه کسان چې له هیواده وتلي دي خصوصا په دې وروستۍ موده کې چې ووتل، اکثره هنرمندانو لیکوالو باسواده طبقه و او له باسواده ډېره هیلم ده چې اولادونه هم باسواده وي او یو څه وي تکړه کسان لوغوی نه پیدا شي. دا کسان چې بهر ته راغلي دي دوی که څوک خو کړی بی دی خپل ژبې او ادب او هنر لپاره، لیکن اولادونه ډیره مشکل ده چې حتی په خپل ژبه سم خبري وکړي کلو یا په خپل ژبه دی یو هنر پنځول خو بيخي ګران کار ښکاری. کڅنګ
بالکل لمده شه سروان صاحب د لیوال سره خبرې ډیرې دقیقې او ډیرې په ځای دي. دا هیوال لیوال سره چورته اشاره وکړه، اول دا خلک چې مثلا اوس بي ځای شوي دي تر وو اتو لسو کلو خو دوی لا خپل ژوند دي تر جوړ کی چې په عربه نسا واخلي یو کور ولري، مثلا د هی مړي ډوډۍ دی پیدا کول او غامل له سره لري شي. دا د هر هغه سړی په ژوند کې دا تیر شوی دا هغه پانی راغلی دی یا کو وسنی راځي یا کله دینه ورس راځي، دا وخت په دې منځ کې را روانه ده. ولې د شتر مخامخ یا سو مثلا د دې فکر کوم چې طالب ولې د څه فکر کوي دا غلا راځي. مثلا د بشر د پیدایښت نه راپتر اوسه پورې خلکو وهلې ده چې خلک وایي چې مثلا 3 میلیارډ کال کېږي چې مثلا ژوند په دې کره باندې موجود شوی دی. دغه لار ده چې موږ باید په دغه لار باندې لاړ شو.
دغه خلک چې موږ په افغانستان کې مثلا د ادبیاتو په حق لکه تاسو وې مګن لباس یې شوته اشاره وکړه موږ چې مثلا ستوري ورته وایي یا مثلا ګرکاری لیکوال ورته وایي زموږ وطن کې دوی هغه خلک وو چې دوی له خپل کار نه خپل روډي پیدا کوله دلته دې ډوډۍ غم بیل دی او د کار دې 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 هنر غم بیل دی ته به ډوډۍ هم پیدا کړې ته به خپل شعر ته ته به خپل لیکوالۍ ته ته به خپلې کیسې ته ته به خپل تبلې ته ته به خپلې ارمونیې ته هم وخت پیدا کړې دلته دوه خاره شول لکه ما شلیواسي ویلې هلته ډېر داسې هنرمندان وو چې خپل کار نه ډوډۍ خوړله دلته هیڅوک د ډېر کم داسې پیدا کېږي ته به په یو هنر کې ډېر ټاپ یې چې ته خپل هنر نه یا خپل لیکوالۍ نه دلته ډوډۍ وخورې درغیر یزو ته باید د ګوډی لپاره بیل منبه ولري او د هنر لپاره ته باید بیل وخت وباسي او لکه تاسو اشاره ورته وکړله د اولادونو ته د دې هنرونو انتقال او حتی ډیر امکان لري چې بیخي د نورماله مورنۍ ژبه اولادونو ته انتقال ته بیخي سخت دی په اروپا کې موږ خپل د دې مشکل سره ډیر زیات مخامخ یاستو
ک راشو حلارو ته لیوال صاحب برته اشاره وکړه لومړی سحر صاحب له وطن بهر کسان باید ستاسو په نظر څو کې زه خوایم مثلا ک هر لیکوال او هر هنرمند سره لړ ټولو بوختیا او سره سره د ورځې 2 ساعته فرهنګي کارونو ته بیل کړی نو په دې شکل به فکر کوم چې خپل تعهد په ځای کړی وي او اوس یو بل شی غنډه ده چې انټرنیټ شته په نیوی ملسیزه کې انټرنیټ نو اوس دوی ک چې لیکي د تشویق لپاره هم یو زمينه لري ځکه چې دوی ک هر اثر پنځوي یو څوک شته چې تشویقي کې وېستې یا نقد پیوکي
سلام صاحب خبره ده چې اول خو بندیزونه چې اعلان شوی دي یا نه دي نه اعلان شوی خلک داري دي د ته ولوی سوال په کار د سکیشو دلته کنه چې ولی باید شي وسی کنه ولی باید موږ دغه موسیقي د نور تجسمي هندرونو سره د موږ ټولنه یو بیخي جدي پیوند لري یعنی د موږ تاریخ کې هم لري خو یعنی نه له وختونو کنه د وی دې سره د نو د ریګویدا دغه را شروع شوی دا چې خلک نه مې ګوره زړه دغه نوې پریکړه چې دی کړی دا چې شوونکی یا زدهکوونکی مثلا نکټای نه غونډه په تاسو کې د افغانستان مکتبونو کې ما ته څوک نشه شولې د مکتبونو کې زدهکوونکی یا شوونکی دی نکټای تړلې کنه اما د دې په مقابل کې تاسو وګورئ په دخول رسنیو کې ټول خلکو څومره خبرګون وشو چا چې نکټای هم نه تړل او یو عکس دی پاسپورت لپاره کوم خپل نکټای کې هیڅ وره هم شریکای نه چې ان یو ډول اعتراض ده کنه نو اول قدم کې توایم چې دغه شیان سره یو 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 تقابل موجود ده ټولنی د نور خلکو تجربه نه نور دنیا تجربه نه استفادې سره شاید دې په تغییر مله شي ډیر زیات کنه زه ډیر په دې باور نه یم دغه وس چې
پاتې یعنی ولوی وقفه خو یې چات کړی ده مثلا د کتاب بازار وګوره چې مخکې تر دې تحول څومره کتابونه چاپېدل وسومره چاپی شي دا صرف نه ده چې کتاب نه چاپی شي لیکوال هم همداسې مایوس دی د پخوا غونډې لیکل نه کوي د پخوا غونډې ځان ته زحمت نه ورکوي نو دا ډیر لوی وقفه ده حتی د موسیقي په برخه کې وایي په غنیویه ملسیزه کې د ځینو کسانو چې زه خو په موسیقي نه پېژنم خو چې بویږي هغه وایي چې افغاني موسیقي تقریبا ختمه واغه موسیقي د افغاني موسیقي له غربي او پاکستاني او هندي او نور موسیقيانو سره یو ځای شو او هغه اصلي له افغاني موسیقي تقریبا ختمه شو او دا انسټیټیوټ چې د موسیقي ایجاد شو دا د دې یو هدف هم امده او چې هغه موسیقي برته ژوندۍ کې او ډیر کار هم په دې برخه کې وکړو
نو تاسو نه غواړم د نوې ملي سیستم د وسنې په فرق سره کوم څه کوي پیغه وخت کې تم خاطب نه درلود پیغه وخت کې تا کتاب دتا یو هستونه په هر برخه کې چې و نه رسیدل مخاطبینو ته نه رسیدل یعنی هیڅ کوم نو یو څه د ځان باندې نو سره خبر یو ترلې ټولنه اوس ټولنه د مټ ټولنه اوس هغه ترلې په معنا چې پتو هم نه ده اوس یعنی اوس وسالته مخاطبین لري وسالته زمره دا اوس ما یو ملګری پرون یو ناول لیکلی او دا پټ کې چاپی دی او دغه افغانستان ته لږ کیږي مثلا مثال په ډول باندې کنه نو ول به یو بل لیکوال نه لیکي دا اوس ګوره د ډیرو رسل چې موږ یو تاسو په ځنه مثلا ملګری دي چې راغل د لګیا دی او کار کوي دا اوس په یعنی لګیا دی دا شنو دي چې زه دي وقفې سره مخه غیر نه موافق نه یم چې لوی وقفه راځي راځي به ولې دا هدا اقل هغه ګنګشت هم دا هله تر ولې چې دا مشکل به راشي
راځم خپل خبر ته به خبر ډیر شي. زه فکر کوم په بهر کې ډیر یو لوی ظرفیت موجود ده او د دې د همغږي او د دې تنظیم لپاره ډیر ضرورت پکار ده. ما په نظر باندې اول که ممکن شي د دغه فرهنګیانو مجموع دغه برخې ټول فرهنګیانو په ګډون یو جلا وطن ټولنه جوړ شي او دغه نور فرهنګي ټولنه چې دا ټول سره منسجم شي ډیر لوی کار کولای شي. بل زه فکر کوم که په بهر کې دا وسم یو هڅه روانه ده او یو څه جوړ شوی دی د فرهنګي برخې او تلویزیون ایجاد شي. مره خبري برخه په نور برخه کې لرو په دې برخه کې ولرو مره دي خصوصا د موسیقي په شپ برخه کې دا ډیره ګټه کولای شي افغانستان ته دی غدي پاره. او په مهم له غوښتنه سره خبرې کولې مې موږ به دلته یو د بهر میشتي باید یو بل افغانستان جوړ کړي په فرهنګي برخه کې چې کله بیا شرایط برابرې دي نو دا انتقال شي. خو هم دغه شو سروان صاحب کله چې شرایط تغیر شو په بهر کې موږ ډیر خلک واول ګور د لیکوالۍ برخه کې د بکشار صاحب یو علم کارونه کړی په یو صورت باندې مثلا د هیله مجله منظمه چاپ کړې ده او یو علم کتابونه چاپ کړي دي په دې باندې دغه مشکلات ده. دا اوس هم چې راغلي دي به تبعید شي مشکلات لري اما کار کوي خپل هغه هستونه شي کولی هغه به دوام ولري. نو زه وایم که په بهر کې دغه کوم ظرفیت چې موجود ده دا منظم شي او یو هماهنګي ولري ډیر کار کولی شي. اوس د انټرنیټ زمانه ده، اوس د یوټیوب د لارې، د فیسبوک او د نورو خپل رسنیو لارې ته خپل مخاطب ته خپل هر څه رسولی شي. نو صحیح ده چې بعضې ستونزې خپل طبیعي ده چې زموږ په دې باور نه یم چې ګویا هېڅ تاوان نه رسولی.
بله ډېر سلامت اوسئ سحر صاحب کور ودان. لیوال صاحب تاسو مخکې ښاغلی سحر وویل چې به بهر مشت افغانان باید په خپل منځ کې همغږي پیدا کړي او له بهر کار وکړي. په څه شکل سره کار کولای شي د ټولنو د جوړولو لپاره؟ په کوم شکل سره فکر کوي چې دغه تشه چې راغلي ده د تر یوه حد پورې ډکې دي؟ بیا
هم زه په دې کې ګار کوم چې موږ غواړو په دې برخه کې څه پوښو باید دغه د دیاسپورا د فرهنګي یا د مهاجرتي فرهنګ د ځانونو ګټو انده مثبت او منفي اړخونو بارا د بشریت تجربه ولول او روسه لغنه د موږ سم قضاوت کولای شو. خبره په دې کې ده چې موږ یو ماجرتی ټولنه هم زکه نه یو چې ځینې مهاجرتونه په تیرو زمانو کې په یو لوی جغرافي نه یو شمېر خلک بلې جغرافي ته په کلکتیفي شکل باندې تللي دي او البته د خپل فرهنګ بلزاس لپاره مرغه مونږ د دې چیتو پراکشو او هغه کوشنی کمیونټي مهم نه دی رامنځته کړي. مونږ افراد په توګه د جاپان له شرقي ترين څنډه نیولې د امریکا تر غوښتنې.
لیکن لیوال صاحب اوس زمانہ څه بدل ده، انټرنیټ وضعیت بدل کړی دی.
انټرنیټ خو زر اعظم انټرنیټ یوازې انټرنټ یوازې د عرضه کولو یو وسیله ده چې هم ډیره مهمه ده. یعنی هغه خپل د نشر او پخشو د شیانو مهمه مسله د تولید ده او د تولید او د مصرف ترمنځ دغه تړلی ده چې په دې کې انټرنټ خپل نقش لري اما هغه ډول نه چې په یو ټولنه کې موږ ژوند کوو. زه غواړم تاسو ته خبره وکړم ځینې هنرونه په یوازیتوب نشي تولیدېدای. مثلا موسیقي ده زه له ډېر هنرمندانو سره پېژنم، له نږدې سره مې کار کړی دی. دوی چې یو هنري پارچه تولیدوي دا باید ګیتاریست له یو هېواد را وغواړي، تبلچي له بل هېواد او بل غږونکی له بل هېواد او بل او دا او دا ګوري. مثلا فکر وکړئ افغانان 2 میلیونه مهاجر شو لاړل د الف هیواد ته. دوی په دغه الف هیواد کې د خپل یو شمېر هنرونه کولای شي هلته په مغه شکل باندې انتقال کړي. اما که دوی فرق کورنۍ
بیلو بیلو هیوادونو تا لار شی هلتا دیل مشکلات سر مخامخ که گوز دی حل لارو تارا دی حل لاری یو خدا دی چه منگ سنفی جوڑکتونو پا نریوال ساتا ولرو دی موسیقی دی پارا بیلی طولنی ولرو دی مجسمه جوڑونه دی پارا بیلی دی هنزبرگری دی پارا بیلی دی ادبیاتو دی پارا بیلی او دا یوازې دا ټولنې داسې نه وي چې اساسي پوښتنه ده چې دا ټولنې څه وکړي څه څه کوي دا ټولنې خو موږ په افغانستان کې نه او له بده مرغه یو عیب خو زموږ دا دی چې موږ ډېرو زیاتو پر سلیطوي اختلافاتو هم اخته یو پر خلاف د نورو هیوادونو او چندان دغه زموږ فرهنګیان په دې ټولنو کې سره دا ټولېده هم نه شي ځکه چې دا هم یو زموږ یو مشکل دی بل څه وکړو زه وایم چې د دې د حل لاره دا ده چې موږ له نړۍ سره او د نړیوالو بنسټونو سره یو تفاهم وکړلی شو چې دغه د افغاني فرهنګ او هنر مهاجرت په رسمیت زه غواړم البته دا خبره په اوله کې یو څه نامفهومه وي په نړۍ کې داسې ارګانونه شته لکه یونسکو او یو شمېر نور سازمانونه چې که دوی د یو هېواد د بحران له کبله د هغوی مهاجرتونه په رسمیت وپېژني هغه بیا په هماغو برخو کې د هغو دپاره یو شمېر کارونه کولی شي.
بکس یار صاحب مخکې یادونه وشوه چې زموږ لیکوالو هسې هم د حق و زحمې لپاره لیکنې نه کولې، خدای پجاتې لیکنې کولې، که یوازې لیکوالو برخې ته راشو. پخوا په جرمني کې او په اروپا کې افغانانو کلتوري ټولنه درلوده او کتابونه چاپول، اوس چې لیکوالو زیات شوي دي په اروپا کې، افغان لیکوال مې منظور دی، اوس بیا هغسې یو کار نشي کېدی؟
ډېره ښه پوښتنه سروان صاحب. د لیوال صاحب خبرې تر ډېره ځایه پورې ډېرې علمي او ډېرې منطقي ډېرې مستردلې دي، خو زمونږ هماغسې چې مثلا د یادونه کوي چې مونږ نړۍ سره یو تفاهم ته ورسېږو او نړۍ سره دا وکړو، نړۍ سره چې مونږ تفاهم ته رسېدلی دا مشکل مونږ ته نه پیدا کېده. هغه افغان چې په کابل کې موسیقي بنده کړې ده او هغه افغان چې نن دلته په بن کې یا په واشنگتن کې یا په کوپنهاګن کې ناست دي، دا ډېر زیات تفاوتونه نه لري. مونږ نړۍ سره څه چې مونږ خپل ځان سره هغه توافق ته رسېږو، مونږ ډېر سلیقوي اختلافونه لرو، مونږ هر یو من یاستو، مونږ د بل خبره ډېر مشکله منو، هغه بیا سی بي منو، بیا ډېر مشکلات چې ته کار وکړو. دغه امکانات چې لباس بې ادبي دا بالکل موجود دي، مګر دغه امکانات دومره کار غواړي سروان صاحب، ته اعتبار په خدای وکړه چې ډېرې وړکۍ پروژه په شپو شپو دا به لیکلې، بیا به ایمیلونه وي، بیا به جوابونه وي، بیا به انټرویوګانې وي، بیا به اسناد وي، بیا به کاغذونه وي. یعنی زه په دې نظر یم چې دا ډېر ښه کار دی که داسې یو کمیټه موجوده شي فقط د دې کار لپاره دا کار وکړي. دا باید هنرمندان دا کار ونه کړي چې دغه رابطه موجوده کړي، هنرمندان باید خپل هنر مخته بوزي. لکه تاسو یادونه وکړله زمونږ پخوانۍ هلې ځلې چلته وې، لکه چې کېدی شي او حتما لیوال صاحب نور دوستان په دې خبر دي، تقریبا په شخصي راشداشه او په شخصي په کاوشونو او منډو تړلو باندې ولاړې وې. زه دغه برخې ته ډېر علاقمند یم او دا کار کېدی شي.
سحر ستاسو نظر څه دی؟
په دې باندې تاکید کوم چې په خپلو مټو باندې باید ډېر کار وکړو، د نورو مرستې باید جلب کړو. د ګور زموږ په مخ کې یوه ډېره قوي تجربه پرته ده د تېرې دورې، چې مثال زه اوس نه وړاندې کوم، ډېر لوی کار وسو په بهر کې او زموږ همدغو لیکوال، یعنې ما ته یو ډېرې قوي ټولنې مسؤول راته وویل خواچې وبای ولا ټولنه ډګروالانو صاحب سبان را جمع کړي وو، یعنې لیکوال هم نه وو. ګوره په هغه وخت کې د ظرفیت هم دومره قوي نه وو، خو اوس ظرفیت ډېر لوړ شوی دی. په هر هېواد کې زموږ افغانان یو عالم خلک دي او دوی ډېر کار کولی شي په هره برخه کې. زه وایم چې د کوربه هېوادونو مرستې باید جلب شي په هر ډول باندې، هغه هم کوي. ګوره ولله د مورنۍ ژبې په برخه کې تاسو وویل چې راتلونکی نسل باید څنګه وساتو.
کور ودان ښاغلی عالمګل سهار، شاغلی عبدالغفور لیوال او شاغلی عبدالمالک بیکاسیار چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
نور پاس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.